ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. د ټکنیک په برخه کې را سره میلاد نسیمی همکاری کوي. د دې خبرونه د سر موضوع په د پیښور په حیات آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت او د صوبایي مشرانو ترڅنګ د تحریک تحفظ آئین پاکستان د مشرانو یو غونډه د هغې غونډې حال به درکړو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب را سره هم شته. خو لومړی خبرونه بے دمشال خبرونو سرټکی. د پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خلاصون لپاره نن په پیښور کې جلسه کړې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو تړل کېدو له کبله د ایثار شو لارو ډرایوران وای د دواړو حکومتونو واکمندي پر دوی رحم وکړي. په انډونیزیا کې د سیلابونو او ځمک خوېدنې له امله د وجل شو شمیر تر 900 اوښتی دی. او استمشال د خبرونو تفصیل. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خلاصون لپاره نن د پیښور په حیات آباد کې جلسه کړې ده. دې جلسې ته د تحریک تحفظ آئین پاکستان مشر محمود خان اسکزي، سابقه سینیټر نواز کوکر، د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سهیل اپریدي ترڅنګ د یاد ګوند نور مشرانو هم ویناوې وکړې. په دغه موقع د تحریک تحفظ آئین پاکستان مشر محمود خان اسکزي وویل،
نن د حق او د باطل جنگ فیصله کوم ځای ته رسیدلې ده. جمهوری قوتونه هغه دي چې عمران خان دی او تاریخ تحفظ پاکستان دی. غیر جمهوری قوتونه دوم نیوار خطا سو چې پارون یو سړی په وردی کې شکندل کول.
دوی وویل چې د پوز د مطبوعاتو د ادارې مشر جنرال احمد شریف دی باید د خپلو ټکو معافي وغواړي. عمران خان د 2023 میلادي کال لاګست د درغلیو په یو مقدمه کې بندي دی، خو هغه نه یوازې د درغلیو تورونه ردوي بلکې نیخ په نیوه تور پورې کوي چې دی د پوز مشر جنرال آسیم منیر په امر بندي دی. د پوز د اماړیکو دفتر آی اس پی آر مشر جنرال احمد شریف چودھری د دسمبر پر 15 په راولپنډیا کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د عمران خان بیانیه د پاکستان ملي امنیت ته ګواښ ګرځېدلې ده. جنرال شریف تور پورې کړ چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هڅه کوي چې ولس د پوز پر ضد راپورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اعلی وزیر سهیل اپریدي په وینا هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې له بندي عمران خان سره لیده کاته وکړي. خو عمران خان او تحریک انصاف په وار وار ویلي چې دوی د ټول پوز نه بلکې د جنرال آسیم منیر په ګډون د هغو مشرانو خلاف دي چې د دوی په وینا په سیاست کې ګوتې وهي. پوز دا تور بې اساسه بولي. تحریک انصاف په دې لړ کې د راتلونکي اتوار په ورځ په کواټ کې د دا ډول بلې جلسې اعلان هم کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو تړل کېدو له کبله د ایثار شو لاریو ډرایوران وایي د دواړو حکومتونو واکمن دي پر دوی رحم وکړي. په دوی کې ځینو د دسمبر په 6 مشال لیډیو ته وویل دوه میاشتې پوره کېدونکي دي چې لا یې هم لاری د لارې خلاصېدو په تمه په قطارونو کې ولاړې دي. د دوی په وینا نور هیڅ نه غواړي، بس دوی دې پرېښودل شي چې خپلو کورونو ته لاړ شي. په تورخم کې ایثار شوي افغان ډرایور سید ولی مشال لیډیو ته وویل نور ورسره د خوراک ساک لپاره پیسې ختم شوي دي. د خان په نامه یو بل ډرایور وویل لاریو یې دومره وخت په ودرېدو کې تیر شوی چې اوس یې ټایرونه پنچر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکتوبر په 11 د نښتو له کبله د دې هیوادونو ترمنځ غځېدلې لارې د اکتوبر له 12 تړلې پرتې دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې نن بعد د دوحې فورم په وروستۍ ورځ پر افغانستان بحث وشي. د دې وزارت دویم سیاسي رئیس زاکر جلالی د دسمبر په 6 ناوخته پر ایکس پاڼه ولیکل چې په نننۍ غونډه کې به په سیمه ییز پیوستون کې د افغانستان د رول په اړه خبرې ترې وشي. نوموړي ویلي چې په دې بحث کې بعد د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس عبدالحی قانت، د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استاد عصمت الله ارګاشوف او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد فیصل بن عبدالله برخه واخلي. د دوحې فورم د خبرو اترو لپاره یو نړیوال پلیټ فارم دی چې سیاسي مشران د لویو نړیوالو ننګونو په اړه د بحث لپاره سره راټولوي. په انډونیشیا کې د سیلابونو او ځمک خوېدنې له امله د وجل شو شمیر تر 900 اوښتی دی. رویټر اجانس د دسمبر پر ومه د ځای چارواکو لخولي لیکلي چې تر اوسه لږ تر لږه 912 کسان وژل شوي او 204 ورک دي. اجانس خبر ورکړی دی چې مرستندوی ډلې ځپل شوو خلکو ته ډیر په ګرانه د څښلو پاکو اوبو او خوراکونو په رسولو بوخت دي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، آسټریلیا د ټیسټ کرکټ د ایشی سیریز په دویمه لوبه کې انګلستان ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. د دسمبر په 4مه د آسټریلیا په برزبن کې پیل شوې دا لوبه نن په 4مه ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې آسټریلیا د انګلینډ لخوا ورکړل شوې د 15 منډو هدف د 2 لوبغاړو په سر پوره کړ. د مشال د خبرو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دا خبری غړی دا کتر پای را سره مل پاتې شوی نو زیدا مهم مطالب به هم وری. پاکستان تحریک انصاف وایي چې پوز د دوی د مشر په بندي کېدو کې براه راست ملوثه.
جمهوریت کې دا ویل چې مذاکرات نه کوو یا خبرې ترې نه کوو، نو دا خو یو غیر جمهوری رویه ده او دا سړی په روز لکه سغلاوي چې د غل په ږیره کې خس وي که نه هغه څه شی دی.
په تورخم کې بند ډرایوران وایي دوه میاشتونه حالت ډیر خراب دی.
مون خو ورو را غالي بنده غدا دوه میاشتې برابرې سوې چې د سرنوشت ولاړې وو، خرچې هم خلاصې کړې دي، یخ را باندې راغی ډیر شدید، یخ سره مخ یو، د کورونو نه خبره وو، د اولادونو نه خبره وو.
حکومتي معلوماتو ته د لاسرسی د کمیشن په اړه باندې یو خبریال منظور حسین وایي
چې کمینو دی هغه د 2022 او د 2023 کیسونه اوس چې کمینو دی شروع کړه هیرنګ پکې کې ماته پکې دا غراغلې پیښ کېدو سمن پکې ماته جاری شوه دی. کنه
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبری غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یما. د خبرونه په لور ورو او د سر راپور تاسو پام راګرځوم. پاکستان تحریک انصاف په پیښور کې جلسه وکړه او په جلسه کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د پوز د مطبوعاتي ادارو د مشر د هغه سرګندونو غندنه وکړه چې پکې نوموړي په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې عمران خان د هیواد لپاره د قومي سلامتۍ یو خطر دی. جلسې ته د تحریک تحفظ عیني پاکستان مشر محمود خان اسکزي هم وینا وکړه. نور تفصیل لپاره غلام غوث راکی.
په حیات آباد سپورټس کمپلیکس پیښور کې دا جلسه د پاکستان تحریک انصاف لخوا ترسره شوه او په دې جلسه کې د پوز د مطبوعاتي ادارې د مشر احمد شریف چودري د هغه خبری کانفرنس په سختو ټکو کې غندنه وشوه چې پکې نوموړي ویلي وو چې عمران خان د هیواد امنیت ته ګواښ دی. په دغه اړه په جلسه کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال ارباب شیرعلي په رسمي توګه یو قرارداد هم وړاندې کړو چې پکې د ډي جی آی ایس پی آر لخوا د عمران خان په اړه د سرګندونو او د خیبر پښتونخوا د حکومت په اړه د شویو سرګندونو غندنه وشوه.
اور شدید مذمت کرتے ہیں وہ یا ان کے ساتھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں.
په دغه قرارداد کې دا غوښتنه هم وشوه چې ڈی جی آی ایس پی آر دی په خپلو دغه سرګندونو معافی وغواړي.
اختلاف رکھنے والوں کو بتدریج بڑھتا ہوا قومی سلامتی خطرہ کہا گیا اور پھر سخت رد عمل کی دھمکی دی گئی.
اختلاف لرونکو ته د قومي سلامتۍ ګواښ وویل شو او بیا د سخت ردی عمل دړکه هم ورکړی شو. دا د آئینی حدونو سیول بالادستی عوامي منډیټ او د مسلح پوزونو د عزت خلاف دی او په دې وجه مونږ په دې د معافی غوښتلو او د ذمہوارو افسرانو د احتساب غوښتنه کوو. جلسې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د پیښور د سیمې مشر او پخوانی صوبایي وزیر عاطف خان په خپل وینا کې وویل
شډی جی صاحب تا زمونږ د انتخابي نشان واغشت او جمهوریت هم تباه کړ، ظلم مو کړ، آئین سره قانون سره، او بیا په مونږ باندې الزام لګې چې عمران خان سکیورټی رسک دی. دا مخ کې بلا پیری فاطمہ جنا باندې دا سکیورٹی رسک لگے دلے ہو اس پہ عمران خان باندې چې کم سړی عوامی لیڈر شي دی وای دا سکیورٹی رسک دے سکیورٹی رسک نه دے ٹی جی صاحب تا ته خطرہ دا.
جلسے ته د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو ترڅنګ د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان اچکزئی هم وینا وکړه. د پښتونخوا ملی عوامي ګوند او د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان اچکزئی وویل چې نن د جمهوری او غیر جمهوری قوتونو ترمنز روانه جګړه د فیصله وخت ته را رسیدلې ده.
نن د حق او د باطل جنگ فیصله کوم ځای ته رسیدلې ده. جمهوری قوتونه هغه دي چې عمران خان دی او تاریخ تحفظ پاکستان دی. غیر جمهوری قوتونه دومره وارخطا سو چې پارون یو سړی په وردی کې شکندل کول.
محمود خان اچکزی د ڈی جی آئی ایس پی آر د سرګندونو په اړه په خپل غبرګون کې د پاکستان په پارلیماني او جمهوری نظام کې د اسټابلیشمنت په لاس وهنو هم نیوکې وکړې او وی ویل چې که عمران خان سم سړی نه و نو تاسو ولې وزیر اعظم جوړ کړی و؟
عمران خان تا چې عمران خان نه و سم سړی تا ولې وزیر اعظم کړ؟ تا ولې د پاکستان ټول شیان وشکارا کړل؟ نن چې هغه د زمیر د قیدی په حیثیت د جمهوری قوتونو د نمائنده په حیثیت ستا وجبر ته ټینګ شو، ستا وجبر ته ودرېدی او لکونو انسانانو پر شا ودرېدل، ته په زور پر شا کې چا پلارې نس کولای.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اسد قیصر د موجوده وفاقي حکومت په خارجه پالیسۍ هم نیوکې وکړې او وی ویل چې له افغانستان سره لاري تړل د پاکستان د خارجه پالیسۍ ناکامي ده.
اگر بھارت جو کہ افغانستان کی موجودہ حکومت اس کی مخالف تھی،
که هند چې موجوده افغان حکومت مخالف او هاوی ډیپلوماسي وکړه او د افغانستان سره تجارت شروع کړو، نو زه له وفاقه تپوس کوم چې دا ستاسو ناکامه خارجه پالیسی ده. مونږ غوښتنه کوو چې د افغانستان سره دی پوله خلاص کړي او تجارت او امن ته دی موقع ورکړي.
که جو افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ جو آپ نے جو بارڈر بند کیا ہے، بارڈر کو جلد از جلد کھولا جائے اور کاروبار کو اور امن کو موقع دیا جائے.
په جلسه کې په بیا بیا د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د عمران خان د جیل نه د راخلاصولو غوښتنه هم وکړه او د عمران خان د راخوشي کولو لپاره دوی د روان اتوار په ورځ په کوهات کې د جلسې اعلان هم وکړو. د پوز چارواکو او په مرکز کې د موجوده وفاقي حکومت چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د دې جلسې د غوښتنو او نیوکو په ردی عمل کې سندي ویلي، خو له دې وړاندې وفاقي چارواکو ویلي وو چې عمران خان که د زندان نه خوشی کیږي نو دا کار د عدالت په لاس کې دی او حکومت په دې کې څه کردار نشي لوبولی. ولهم غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اړوندو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې په دغه جلسه کې مو اورېده چې د پاکستان تحریک انصاف مشران او په تیره تیره د تحریک تحفظ عین پاکستان مشران ګڼي چې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې مشر جنرال احمد شریف چودھری دی په هغه ټکو معافي وغواړي کوم ټکی چې هغه د عمران خان باره کې کارولی و. د دې تر څنګ نور هغه معاملات چې د دواړو د فوج د ادارې او د تحریک انصاف ترمنځ دا کم کړکیچ دی، په دې اړه باندې زموږ همکار شانواز ترکزی یو سیډنی راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
وفاقي حکومت وای دوی د پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو تنبیه پوری کړي. وزیر اعظم سیاسی سلاکار رانا ثنا الله خان د اے آر وای نومي اردو ټي وي چینل سره د دسمبر په 15 په یو پروګرام کې ویلي د مذاکرات وړاندیز تر هغه پورې کله چې عمران خان په ټویټر معنی ایکس پان لیکل نه وکړي. دا مذاکرات خو کله شروع شوي هم نو، بلکې تیر وختونو کې همیشه عمران خان د داسې مذاکراتو نه انکار کړی. ویلي هغه به د اصلي طاقت سره مذاکرات کوي. د اصلي طاقت نه مراد د تجزیه کارو خبره پوزي اسټابلیشمنت وو. دا چې یو ډله وای هغه مذاکرات نه کوي او مخالفه ډلې زد ګامونه هم اخلي، نو آیا دا په خپل سیاسي زور او حکومتي اختیار کوي او کنه؟ کده بل چا مرسته هم ورسره وي؟ مشال ریډیو هم دا پوښتنه د پخواني سېنیټر او سیاستوال افراسیاب خټک نه وکړه.
جمهوریت کې دا ویل چې مذاکرات نه کوو یا خبرې نه کوو، نو دا خو یو غیر جمهوری رویه ده او دا سړی په لکه سغلاوي چې ته غل په ګیره کې خس وي کنه، هغه څه شی دی. دویمه خبره دا ده چې اقتدار واقعي اقتدار چې دی هغه د جنرالانو سره دی، نو دا چې کوم اقتدار برسرت پارټي ده دا هم یو لحاظ سره سړی ویل چې دا نوکری کوي، یعنی دی اقتدار چې دی د واقع زری په لاس کې نه دی. یعنی غیر جمهوری قوتونو سره کمپرومایز نه دی پکار، خو جمهوری قوتونو خپل منځ کې کمپرومایزونه ضروری دي، ځکه چې پاکستان کې جمهوریت کمزوری دی، دلته امریت اوږد تاریخ لري،
د دسمبر په دویمه د عمران خان ذاتی ایکس اکاونټ نه هغه دوه برخې لیکنه کړې وه او په دغه لیکنه کې په پوځي واکمن فیلډ مارشل آسم منیر باندې ځینې تورونه لګولې وو. د دسمبر په پنځمه چې د پوځ د مطبوعاتو د ادارې مشر په پنډۍ کې خبري کانفرنس وکړ، له هغې وروسته د واکمن وفاقي حکومت رویه هم بدله شوې. په تیر وختونو کې چې عمران خان وزیر اعظم هغه هم پاکستان کې او بیا تر د امریکا پورې په سیاسي غونډو او جلسو کې دا خبرې کړې وي، په هیڅ ډول به د مخالفو سیاسي ډلو سره مذاکرات نه کوي او نه به مشران د جیل وباسي. خو شنون کې وای کله چې اسټبلیشمنت د یوې ډلې او یا د ډلو سره ودرېږي، مخالفو غوندونو به هیڅ نشي کولی. دا کراچی پونتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال رډ تول ک عمران خان او ک شاباش شریف دواړو د اسټابلیشمنت په زور دی یو بل مخالفتونه کړیو او یې هم کوي.
سیاسي جماعتو کې درمیان جب وی چکر شوی اوس کا فائدہ پاکستان
هر وخت سیاسي ډلو خپل منځي لانجه کړی دي. د هغه ګټ اسټابلیشمنت تشبیه ده. اسټابلیشمنت همیشه پر ریاستي ادارو خپل منګولي خي کلکه خخي کړی او په دې کې د اسټابلیشمنت د لاسه واکمن ډل بلیک میل کیږي. واکمنانو ته د اپوزیشن د کمزوري کولو ضرورت وي، ځکه هم دوی د هغې مانا اسټبلیشمنت غوښتلو ته بیا سر ټیټ کړي او دا کومه خبره نه ده د جمهوري نظام لپاره، بلکې دا ډیره منفي خبره ده چې تاوانونه زیات وي. د افراسیاب خټک او ډاکټر توصیف احمد خان په خبره دغه شان لانجو کې ګټه د اسټبلیشمنت سره سره ځینې هغه خلک چې سیاسي جاګیرداران دي، مانا چې خپل کورنۍ په واک کې خامخا ساتل غواړي، هغوی ته هم رسي. خود دوی په خبره چې تاوان همیشه ملکی وګړي پورته کړی دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف په نننې جلسه کې هم د دې ذکر شو چې افغانستان سره بند لارې دي باید د تجارت پر مخ پرانستل شي. په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخت کال 2015 د اکتوبر 12 منټې راهیسي ټول سرحدي پولې د تجارت او د مسافرو پر مخ تړلې پرتې دي. له پی خبره تر تورخم افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي سار دي او ډرایوران وای چې په دې یخنۍ کې لکړاو پکې شپې او ورځي سبا کوي او په کار ده چې د تورخم دروازه ورته خلاص کړل شي. تفصیل په فرحات شنواری را لګره.
یو افغان ډرایور سید ولی مشال ریډیو ته ویل چې خواو شا دوه میاشتې پوره شوې چې خپل ګاډی د خیبر درې په لار په یو لوی کتار کې ودرولی او له کړاوه ډکې شپې سبا کوي.
مون خو ورو راغلی بندغه ده دوه میاشتې برابرې سوې چې د سرنوشت ولاړې وو، خرچې هم خلاصې کړې دي. یخ را باندې راغی ډېر شدید، یخ سره مخ یو، د کورونو نه خبره یو، د اولادونو نه خبره یو، د مړو ژوندي نه خبره یو، د کور خرچې، د کور مشکلات، ناروغتیا وي، مریسته وی دا ټول چې دا دغه په زړه تیرو او خدای ته صبر کو. او د دې کې د ډریورانو هیڅ ګناه نشه دا چې پانده که خبره هر وخت نیمه په مخ باندې گیټونه تړل سیوی، نو دا گیټونه برای مهرباني د ډریورانو ته خوشی کوي. او دا سی اوس پارختنه ورته کوي چې ورور نور مرزه او نورم په کار نه سی و ډریورانم بدی راضی می پرې دی نور خبره یې اخلاصه کوي کنه بدی ناراضی او خوشاله سی تی راضی سی تی ډریوران تاسو ته ګټه درړی، نو به چې دا دروازې دې په مخ ونه تړل سی.
یو بل ډریور زبیر خان ویل چې هر کال په دې مو کې ورته دا لارې تړل کیږي او دوی لوی زیان سره مخ کړي.
پوپو تکلیف ته، ډوډۍ تکلیف ته، اندل ته ودرېدل یو ټیرونه پنچر شو جاته. بل چیز موږ سیزن راشي د پروتوګا د گیټ باندې دې طرف نه کینو او کچالو چې خصې زی راځي چې موږ به ټماټر او انګورو دې سیزن چې راشي گیټ بس باندې دغه مشکلات.
د پاکستان حکومت چارواک ویلي چې دوی د افغانستان د تازه میوه په سیزن کې ارادتن دا لارې نتړی. د پاکستان او افغان طالبانو امنیتی ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11 نیټه په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د تجارت او عام خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په دې باندې دوه طرفه تجارت ځنډېدلې او سوداګر وای چې نه یوازې دوی ته په لویه کچه زیانونه واوړېدل، بلکې دواړو خواوو حکومتونو ته هم د محصول په مت کې په میلیونونو روپو تاوان ورسېده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوحه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو چې اخیری پړاو یې د نومبر په 10 نیټه بې نتیجې پای ته رسېدلی وو او د لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل اپریدی د خیبر انتظامی چارواکو ته امر کړی چې په خبر نه تر تورخمه پورې افغانستان ته مال وړونکو گاډو ډرورانو لپاره دی د خوراک او نورو شیانو بندوبست وکړي او دغه سهولتونه د افغان کډوالو ته هم ورکړي چې افغانستان ته اوختو په وخت مشکل سره مخ نشي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د دسمبر 10 نیټې نه به ورته هر ورځ خوراک او طبي اسانتیاوي ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، هم په دې ارتباط سره دا راپور تاسو وړاندې کوو. افغانستان چې سمندر ته لار نه لري، له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو راهیسې د ایران د چابهار بندر له لارې پر صادراتو او وارداتو تکیه کړې ده. دا راپورونه له مخې د چابهار په بندر کې د تجارتي مالونو د ښکته کېدو، په ګودامونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا باریدو په برخو کې ستونزې شته، خو تهران ډاډ ورکړی دی چې هوارې به یې کړي. د افغان سوداګرو په باور د کراچۍ لاره د چابهار پر تله لنډه او ارزانه ده، نو چابهار د کراچۍ بندر ځای نیولی دی، نیولی شي. د دې او نورو پوښتنو ځواب د احمد شبر په راپور کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2018 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي، او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لویه لار جوړه کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. دې بندر ته په 500 او 600 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وه شوې او دې ته نه و چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1960 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزوري شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ، او په 1990 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټ کچې ته ورسېدل، چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول دې ته لیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاوره افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نه شوای کارولی، نو هڅې یې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې ژمنې وکړې، او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېد او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دوه کاله وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنې شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره ښه روابط لرل، خو د وخت په تیریدو دا اړیکې هغه سپاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه ښه کړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړی دی. د 2024 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل.
So if you look at even کتا سو پتیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریس تزیر شي. امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه، او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنت کرښې پر وښتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له عمله دواړو لوریو ته په لسکونو کسان وشل شول. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نشته کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د سیاسي وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک مختنې ومني. اما شرایط په تېرو څلور کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچون وړي کو یو ځل بیا چا بهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وای چې د افغانستان لپاره چا بهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی، او کچرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره د غوره تجارتي لار ده.
د 500 کلونو را پدی خو مشته د کراچي بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو کڅمره مشکلات په چابهار کې هم وی، تسهیلات کم وی، او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره، او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لاري په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځمهال او وروستمهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز څرګندسته طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې اصلي تجهیزات او د ایکسریس کنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړي، او د وسایتو فیس هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري، او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري مونږ مال استولې شو، بلی ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري، او په هر ځوان کې بیا په سمندر کې زی، او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی، سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابېږي او رستکیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي، او د دې لارې په 2014 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لورته د چابهار بندر لاري کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې لسو ورځو تر دوو اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر لاري ستونزې وي، له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لار سره. شاخلی حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
کیا چا کار د مخه موږ شرکت میوی د قندهار دلودل آلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی، او په کوالټی سره د مثلا د سلطان انار سره 15 تنه شپک تنه کنسنتری جوړیدلی، او دا ته په هروته کې هم د تلاشي زکه چې یو تن 15000 دلار قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کو، او نور میوی زمون هم کمپوت کیږي.
د حافظی په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کېدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
هوایی لږ قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبرې، یا مثلا جلغوزي، یا قیمتي وچې میوې، یا طبي نباتات لکه زیره او هینګ، دا شیان کولی شو واسو، اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چېرته واستوو، اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته یې واستوو، حتی هندوستان ته یې واستوو، هلته هم رواج دي.
که چېرته د افغان سوداګرو ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار له لارې تر یوه بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون له مخې نورې پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نه کړي چې افغانستان ته د کراچي لارې په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغې شي.
دا مشال رادیو ده.
اوست خبرونو لندیس. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خلاصون لپاره نن په پیښور کې جلسه کړې ده. د دې جلسې ته تحریک تحفظ عینی پاکستان مشر محمود خان سگزی، سابق سینیټر نواز کوکر، د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سهیل افریدی ترڅنګ د یاد ګوند نور مشرانو هم ویناوې وکړې. تحریک انصاف په دې لړ کې د راتلونکي اتوار په ورځ په کواټ کې د ډول بلې جلسې اعلان هم کړی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو تړل کېدو له کبله د سر شو لارو ډرایوران وایي د دواړو حکومتونو واکمندي پر دوی رحم وکړي. په دوی کې ځینو د دسمبر په شپږمه مشال لیډیو ته وویل دوی میاشتې دوه میاشتې پوره کېدونکي دي چې لا یې هم لارې خلاصېدو په تمه په قطارونو کې ولاړې دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوي چې نن به د دوحې فورم پر وروستۍ ورځ پر افغانستان بحث وشي. د دې وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالي د دسمبر په شپږمه ناوخته پر ایکس پاڼه ولیکل چې په نننۍ غونډه کې به په سیمه ایز پیوستون کې د افغانستان د رول په اړه خبرې اترې وشي. په انډونیزیا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له امله د وژل شوو شمیر تر 900 واوښتی دی. رویټر اجانس د دسمبر په اومه د ځایي چارواکو له خولې لیکلي چې تر اوسه لږ تر لږه 912 کسان وژل شوي او 240 ورک دي. اجانس خبر ورکړی دی چې مرستندویه ډلې د پلشوو خلکو ته ډېر په ګرانه د څښلو پاکو اوبو او خوراکونو په رسولو بوخت دي. آسٹریلیا ٹیسٹ کرکٹ د ایشی سیریز په دویم لوب کې انگلستان ته پاتو وکټونو ماته ورکړه. د دسمبر په سلورم د آسٹریلیا په برزبن کې پیل شوې د لوب نن په سلورم ورځ په داسې حال کې پاتې ورسیده چې آسٹریلیا د انگلند لخوا ورکل شوې د 52 منډو هدف د دوه لوبغاړو په سر پوره کړ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږیږئ. د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو اوس د خبرونې په لور راځو. د دسمبر په 12مه د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم خار کې د یو خصوصي خیریه بنسټ لخوا د ځوانانو پیغلو د 15 جوړو د ډلیز واده مراسم ترسره شول. یاد خیریه بنسټ د زمانو او ناوی هر نوی کور ته صد پاسا سل قلمه بیلابل لمړنۍ او ضروری توکي هم برابر کړي وو. په دې اړه تفصیل نجیب الله لو خیر راکړي.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 ځوانانو او پیغلو د جوړو ډلې واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلی ول. د یاد بنسټ لخوا د ډلې واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې سل قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکو او ځوان فعالان دا ډول د ډلې واده پروګرامونه ګټور بودی او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال رډی ته وویل
ګټې ډېرې زیاتې دي او دا چې اکثره کسان کله چې کوژده وکړي بیا د واده د مصارف او همدارنګ د ولور پر کول لپاره خارج ته ځي، نو دغه ډول ودونو په کولو سره به د دې ژوند هم خوندي وي، د مسلینو او همدارنګ د خیریه بنسټونو ولو څخه زموږ هیله همدا ده چې دغه لړۍ ته دوام ورکړي. ځکه چې په لوګر کې ډېر بې وزله دار کم کسان شته چې کوژده کړي دي په قانونو باندې، هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناست خدای نش کولای چې واده زر تر زر وکړي.
په ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسمو اسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوی ژوند پیل کړ. له دې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توان نه درلودو چې خپل واده خپل کور ته راوړو. څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکی لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو، دا ولور پرکو او دغه سي خریامو بنسټونو څخه مننه کوم چې زمګ دغه جوړي ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډلې واده برخه وو او د همدې ستونزو له کبله واده 15 کال ځنډیدلې وویل.
سیلاب صاحب نو ډېر مننه کوم د تجارانو نه چې زمونږ په حق له دوه غټ لوی اقدام وخت مونږ ته ویاړه په برخه کې چې زمونږ د غټ مشکلات رال کړ کنه دا 15 کال نور ما دا واده کوي نه.
د لوګر په ډلې واده کې زمانو د ټولنې له مخاورو غوښتل چې په ودونو کې د زینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کومولو کې خپل وانډه تر سره کړي. د دوی لیډل محب الله ویل
مې مشرانو په سپینګرو باندې چې دا ورته ناوړه دودونه د لمانځه یو سي او ترڅو د ټولو خلکو لپاره سہولت او اسانتیا هم برابر شي.
بلوري ته په لوګر کې د 15 د شجورو د ډلې واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیراب ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپلو راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي.
پنځه څلوېښت کاله لوګر په اور کې سوځېدې دغه خوشحالي حق و خپلو اولادونو باندې رحم وکړي چې الله سبحانه وتعالی پر تاسو باندې رحم وکړي. دغه کارخانه کې خپل آینده نسل ته دغه ننګین او شرماور نوم خپل آینده نسل ته مه پرېږدي.
یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزې سربېره جبري ودونه د بدلانو ودونه کله ناکله په دښمنۍ کې د نجونو ورکول د کم عمرې ودونه د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کېږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د ډول مسلو ډیری قرباني او زیانګاری هم نجونې پاتې کېږي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې راتلونکي څومره هم سرکاري محکمو کې نوې برتیاني کیږي. دا به د ایټا یا ټیسټ کمپیوټرایز ټیسټ لاري کیږي. د دسمبر په 15مه صوبایي کابینه غونډه کې وزیر اعلی دا پریکړه کړې چې سرکاري ټولو محکمو کې به برتیاني د ایټا ټیسټ لاري کولای شي. ځوانان د حکومت دا ګام ستایي وایي چې باید سرکاري محکمو کې میرټ او د اهلیت پام وسایل وساتل شي ځکه ډېر کم د دوی په وینا د دې پام ساتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زمونږ همکار شبیر جان راک.
دا صوبه حکومت لپاره کې تر مخه سرکاري محکمو کې کنیم سرکاري دي او خپلواکه سرکاري ادارې ټوله کې به اوس برتیانه د پرایویټ ټیسټینګ ایجنسی پر ځای سرکاري ایټا ټیسټ لاره قبول شي. دا چې ځوانان د حکومت دی ګام ته سرنګوري نو په اسلامي کالج پونتون کې د وکالت سبق پوین کې وقاص احمد وای چې دوی تما سرګندوي چې دی ګام سره به میرټ او اهلیت ته پکتلو برتیانه وکړي شي او د ټیسټ فیسونه د هم راټیټ کړي شي. ځکه دوی په وینا د یو ټیسټ فیس په زرګون روپو وي او د کون کې یا بے وزله خلق نشي کولای چې دغه فیسونه جمع کړي
چونکی د دې سره به زموږ سره په سوسایټي کې چې کوم فیوریټیزم دی او نیپوتیزم دی دا به ختم شي. خلک به د میرټ په ذریعہ باندې راضي او د غي اپوینټمنټس او ریکروټمنټس وکړي نه چې د رشتہداري یا چې کوم فیوریټیزم دی دا په ذریعہ. دویمه خبره به دا وشي چې هر سړی به په ټیسټ کې اپیر کیږي. خو د دې سره سره موږ دا خبره کوو چې کوم د دې لپاره د اپلای فی دی نو په کار د ایټالې چې هغه مناسب کی دی زکه چې په 300 ورځې کې موږ دا خبره ولیدله 11000 راوند اباوت داسې وی. نو بیا زیات تر سټوډنټس داسې هم په سوسایټي کې وی چې هغه نشي افورد کولای چې هغه دا غیر لپاره اپلای وکړي نو ایټل په دی باندې هم غور پکار دی.
نو جاتی وی چې باید ټیسټونو ورستو انټرویو غانه کې هم بیا د اهلیت په مساتل شي.
موږ داسې خلک هم لیدلې چې هغه ټیسټ خو پاس کی خو چې کله انټرویو ته اپیر شي او تل دا غیر ریفرنس نه التداري سفارش نه او التاري اپروچ نه کله چاته او پی سي نه ورکلی نو هغه بیا د هغه برتینه هغه پات کیږي. د حکومت لدا هم پکار دي چې هغه بیا د ټیسټ سره سره انټرویو باندې هم التغور وکي او انټرویو کې څوک ناسي نو پکار د چیغي داسې سټانډرډ او معیار منتخب کی چې خلک چې کوم کو ویل کوالیفایډ دی او کوم چې اهل دی هغه سلیکټ کی نه چې هغه خلک چې رچا ریفرنس دی چې پولیټیکل افیلیشن دی
دا چې تیر وختونو کې د میډیکل او دا ډول نور د داخلو برتنه ټستونه کې به درغلي شکایتونه تل نو آیا ایټا او د حکومت په وکړي شي چې دغه درغلي او بیا سیاسي لاسوهنه بغیر به دا ټستونه د اهلیت او بنیاد وکړي نو خیبر پختونخوا کې د ایټا ټیسټینګ ایجنسی مشر عادل صافی مشال لیړو ته وایي
د الیمنټری برتانه وشوي 16000 تاسو به شک لاړ شي سروې وکړي تاسو ته به د بریلیانټ نه بریلیانټ الک ملاويږي یا ځینې به ملاويږي چې غیبا دا د ایټا په ذریعہ سلیکټ شوی خبره کې دا د انډیکیټ والا یا دا شی دا یو مسلسل د ژوند سره تړلې شوی خبره دا نظامونه کې به دا راځي ګورجید لاین اډر سایډ باندې وګوري یو طرف ته به د مجرمونی ولې شي بل طرف ته کامیاب شي نو دا خو یو مستقل پروسس ته روان دی او ويم د سوچ کې چې سیستم څنګه بریچ کی او موږ هم دا سوچ کو چې سیستم څنګه سکیور کو نو دا دا کم الیمنټس چې دا خو په معاشره کې موجود دي او د خلکو د مرټ خړو ته تیار ناس دي دا د اوس آی ټی بیس سیستم چې راغې نو هغه ټول سیزونه ملټیپلای بای 0 شو لکه اوس یې کول غواړي نو نشي کولای
اجر الله اوس لخوا جاری شوی خبر پړن کې ویل شوی چې حکومت وایي چې اوس به سرکاري ټول محکمو کې د شخصي ټیسټینګ ایجنسو پر ځای ایټا سرکاري ایجنسی لاله برتانی کول شي او مقصد یې په سرکاري برتانو کې د بډ رشوتونو په دنواله مخنیوي او په شفافه طریقه برتانی کول دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سړینید مرکز وایي چې روان کال په پاکستان کې د تشدد پیخي 25% زیات شوې دي هغه ادارې د روان دسمبر میاشت کې خپل نوی راپور کې په هیواد کې د تشدد په پیخو کې د رسیدلې مرګ جوړ شمیرې خبرې کړې دي او وایي چې تر ټولو زیات د تشدد پیخي په خیبر پختونخوا کې شوې دي اداره وایي چې زیاته مرګ جوړ له د ترهګرو پیخو او امنیتي ځواکونو کاروایي پر مهال شوې ده په دې اړه تفصیل عظمت علي شان اور
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سړینیز مرکز سنټر فور ریسرچ ان سکیورټی سټډیز وایي چې د کال 2015 په دومبه یو لس میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه 25% زیات شوی دي په دې موده کې لک تر لګه 3100 او و اتیا کسان وجلې شوی او 1900 او یو اتیا کسان جوبل شوی دي د شمیري د 2016 ټول کال د 2015 او شپږ سلويخ وجونه ډیر زیات دي راپور وایي چې یاد مرګونه د یو لسو او اته اتیا د وسلوالو بریدونو او امنیتی جواکونو په عملیاتو کې شوی راپور زیاتوي چې په کال 2015 کې تر ټولو زیات پیښې په خیبر پختونخوا کې شوی سی آر ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې په یو لسو او اته اتیا بریدونو کې 2.6% په خیبر پختونخوا کې شوی چې پکې یوازې په دې صوبه کې 2.15% کسان وجلی شوی راپور کې ویلي شوی چې په یاد موده کې 228 د تختونې پیښې هم ثبت شوی دي پاپې خبر کې خبريال ارشد یوسفزی وایي چې باید د افغانستان او پاکستان حکومتونه دې په ګډه ترهګرې د مخنیولو لپاره پالیسی جوړ کړي
خو سوچ خبردار ده چې ولې د افغانستان سره مسلې سي واقعي کمیږي نه زما په خیال خو یو غټه مسله ده چې مستقل یو پالیسی نشته دي هر نوې حکومت کې ک صوبایي وي ک اسلام آباد وي د وفاق وي یا د سکیورټی چکم مشران راځي دا غوي په نوې دور کې پالیسیان بدلیږي زمونږه پالیسی مستقیم نه ده کله افغانستان زمونږ دوست شي کله د افغانستان چارواکي زمونږ دښمنان شي کله زمونږ سره خوګوالي راشي کله تریخوالي راشي نو دغه قسمه خبره بیا مسلې په دې کې نه حل کیږي
په اسلام آباد کې اوبل سرنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د دسمبر په دویمه جاری کړی خپل یو سرنیز راپور کې وایي چې روان کال د نومبر په میاشت کې د امنیتی شواکونو د مرګ جوبل پیښې 15% کمی شوي، خو د عام اولس د مرګ جوبل پشمیر کې 80% سیواواله راغلي. اداره وایي چې 2015 د نومبر په میاشت کې په ټول هیواد کې د وسلوالو او د امنیتی جواکون د امنیت له عمله 290 کسان وژل شوي او 1,000 جوبل شوي دي. پی آی سی ایس ایس وایي د نومبر په میاشت کې تر ټولو زیات وژل شوي کسان وسلوال وو، چې 206 یعنی 80% پاتې وژل شوي کسان 45 عام خلک، 25 امنیتی اهلکار او و د امن کمیټې غړي وو. د پی آی سی ایس ایس په وینا په نومبر کې په هیواد کې و نوی وسلوال بریدونه شوي، چې د اکتوبر لا یو کم نوی بریدونه نه حاصلنه زیات دي. راپور کې ویلي شوي چې د نومبر په میاشت کې 4 ځانمرګي بریدونه شوي، چې پکې 15 وسلوال، 12 عام خلک او 4 امنیتی اهلکار وژل شوي او 15 زیات کسان جوبل شوي دي. روان کال د نومبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د امنیت خکولو په غرض پولیسو ته نوی او سری ترمل کیمرې، دوربینونه، درنې مشین ګنې او انټی ډرون ګنونه ورکړي. په پیښور کې خبریال لحاظ علی وایي چې په دې وخت د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو کې د پولیس قابلیت کم دی، چې له وجې د غزلې د وسلوالو په نخه دي.
بېشکه خیبر پختونخوا پولیس سنا سواسلا یا اتلس گاڑی دغه لور کې خود خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې په عملی توګه د ماخام نه پس د پولیسو گشت د نش برابرۍ تانه بند کړل شي او خلک چې کوم د الله پر رحم کرم باندې پاتې وي. نو په داسې حالت کې یو نه کم اس کم په درزونو داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي دي چې به دغه وسلوالې ډلې په مختلفو ځایونو کې خپل چیک پوسټونه جوړي. نو یو گاڑی ور کول یا صحاده پورې وسله ور کول دا د مسالې یو جزوی حل خو کېدې شي، خو کوم مستقل حل غواړي نو پالیسو کې به تبدیلی کول غواړي.
سی آر ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د نورو صوبو په نسبت خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي، او د ټول هیواد 96% وجنې او 92% پیښې په دې دوو صوبو کې درج شوې دي. راپور کې ویلي شوی چې د کال 2015 په لومبې یو لسمیاشتو کې په بلوچستان کې 386 د وسلوالو په بریدونو کې 896 کسان وژل شوي، چې د ټول ملک 28% دي، او نور سیمې لکه سند، پنجاب، آزاد کشمیر، اسلام آباد او گلگت بلتستان کې ټولې لسکم سل پیښې ثبت شوي، چې پکې 186 کسان مړه شوي دي، چې د ټول ملک 3% جوړیږي. په بلوچستان په هندون کې د انټرنیشنل ریلیشن یا د نړیوال اړیکو استاد پروفیسر بشارت مندوخیل مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ د خپرېدو یو وجه معاشي کمزوري ده. د دوی په وینا چې بلوچستان کې ځوانان ته د تعلیم او د پرمختګ لارې کمی دي، چې له وجې دلته ترهګرۍ پیښې او ډلې روس په مخه سیوا کیږي.
نو په پښتونخوا کې موجوده طور پر څه کم حالات خراب دي، دا ریلیجیس موټیویشن دی په دې کې، او دوم څه تاسو خبره وکړه د بلوچستان غا د بلوچستان څه کم ایشو د داتس نېشنالیستیک او انډیپندنس او د ازادۍ تحریک دی. نو دا دواړه جلا جلا شان دي، لیکن کم سے دو دواړو کې یو ګډ شی دی. ها دادی سے اگست 2021 بعد د چترال واقعې تر گوادر موږ څو وار کتلې دي سے د دهشتګردۍ په واقعاتو کې شدت زیات سي، او کم سے موږ د پیټرن خبرو وکړو. پیټرن هم سوکا سوکا د دواړو طریقانو غا بدلاږي. اول خو بدا صرف اور صرف ملټری ټارګټس بول د دوی غا، اوس مشګورو سے له ملټری ځخه دوی سافټ ٹارگیٹس وخواته هم را روان دي، یعنی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز د خپل ټارګټ یې شي دي.
سی آر ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د وسلوالو پر ضد د امنیتي جواکونو په عملیاتو کې په لومبې یو لس میاشتو کې 1,095 وسلوال وژل شوي. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې 2015 کال د وسلوال لپاره تر 2015 وروسته تر ټولو خونړی او د امنیتي جواکونو لپاره تر 2014 روستو تر ټولو سخت کال دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 15 بجو اوریدلې او کتلې شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لارې اوریدل شي.
تاسو مشال لري ته وګي فافین یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن یا د آزاد او شفاف ټاکنو شبکې خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې سرکاري محکمې یوازې 50% معلومات په خپل لسپی و پاڼ ورکوي، کوم چې د معلوماتو ته لاسرسي قانون دوی پابند کړی دي چې خپل ټول ضروري معلومات په ډاګه کوي. په دې اړه تفصیل د موږ همکار لپاره خبره شبیر احمد جان راکړي.
دا فافین لخوا د غلط معلوماتو مخنیوي کمپین د سروي لمخه د خیبر پختونخوا دولتي محکمې په مجموعي توګه 50% معلومات د قانون مطابق په خپل رسمي پاڼو ورکړي دي. دا اټیا یا د معلوماتو د لاسرسي 15 ماده ټول سرکاري محکمې پابند کړي دي چې د اولس لپاره خپل ضروري معلومات نه یوازې په خپل رسمي پاڼو ورکړي، بلکې کڅوک داسې وغواړي نو هم د ورله بغیر تاخير ورکړي. خو بیا ځنې وګړي وایي چې کله نو شو چې دوی خواستونه ورکړي، خو لا تر دې د ورل معلومات هم ندی ورکړي، او بیا د معلوماتو نو ورکول ورسته کم د جرمانو په صورت کې سزاګان دي هغه باندې هم عمل درآمد نکېږي. مردان کې خبريال منظور حسین وای چې کل 2022 کې دوی خواستونه کړی دي، خو کله وای چې ممبران پور نه دي، کله بل سبحانه وای هیڅ عمل درآمد په دې قانون نکېږي. او چې کوم محکمو کې دوی خواستونه ورکړي دي، پکې تعلیم، پولیس، صحت او داسې نور محکمې شامل دي.
مخکې به داسې و چې لکه طالب انفارمیشن درکړه د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن طرفا، نو په هغه کې به بیا دا و چې هغه به لیکلی چې رکستاو سره کمپلینټ وی د دې حواله سره، نو تاسو لس ورځې ګدن نه دنه بیا دوباره په دې باندې کاری کمپلینټ کولې شي کنه. نو هغه سیزم دی ختم کړی دی او چې کوم سزاګان دي، مطلب دا دی چې لکه د سیکشن 26 او سیکشن 15 دی، سیکشن 17 دی، نو هغه سیکشن چې کوم دی هغه اسی برای نام دی کنه. اوس چې کوم دی نو دی هغه د 2022 او د 2023 کې سونه اوس چې کوم دی یو شروع کړی هیرینګ پکې کې ماته پکې دا غره غلې پیښ کېدو سمن پکې ماته جاری شوه دی کنه. حالانکه رولز وایي چې ته با خپل ویب سټ باندې چې ستا کوم انفارمیشن دا به ټول په ویب سټ ورګې، تر دې دمه چا په ویب سټ خپل انفارمیشن نه دی ورکړي.
ولې دا پښتنه مو چکر د خیبر پښتونخوا د ارټیا یا معلوماتو د لاسرسي د ادارې کمشنر محمد ارشاد نه او پښتلې نو دوی مشال لیړو ته ویل چې دوه کال پورې کمیشن ممبران پورنه وو، درې کسان په کار وی ولی یو کس وو، خو ولی اوس ممبران یا غړي پوره شوه دي. د هغه په وجه هم ډېر شکایتونه جمع شوه. دوی وایي اوس پر تیزه سرکار روان دی او ټول محکمو ته ہدایت کوم کړی دی چې خپل ټول معلومات په خپل سره رسمي پاڼ هم ورکړي او کوڅک اوغوړی نظر دیول ورکړي. دی وای او 50% هم سکمش میرنه ده.
زمو په خیال به هم یو کامیابی ده، د تم چې کوم دی نو مطلب په دغه نه دي قتل وکړ چې را او 50 یو ورکوټ فکر نه دی هم په دې باندې خاموش نه ویږي. دا مطلب وخت په وخت باندې مونږه د دې کوم پبلک انفارمیشن افیس مونږ سره یې نامینیټډ دي مختلف ډپارټمنټ سره مونږ را غواړو. او دا خبرم یو حقیقت ته چې ک فرض کا د پروډکټیو ډیسکلوزر د سیکشن باندې 100% عمل درآمد شي، نو بیا د ما په خیال چې نه چې کوم دی نو د انفارمیشن کمیشن سره ضرورت پاتې کیږي. مختلف ڈپارٹمنٹ سم لیٹر کڑی دی، مختلف سے کم دے نو ہائی اپس دی اگے تو منگ لیٹر کڑی چا اگے ڈپارٹمنٹ پابند کی پدی وجہ باندے منگ پل کوشش نہ کو کمیشن لگیا دے. کمیشن چ کم دے نس خل کو کمپلینٹ سی اگا دیر تیزے سے لگیا دے اگے منگ نمٹاول کوشش کو.
دپا مل دا معلومات دل سرسی قانون پر خیبر پختونخوا کے پکال 2013 کے جوڑ شوی او لاگو شوی وو. او صوبائی حکومت پوینا چ دے قانون مقصد د بڑ رشوتونو بدنوانے د غلط او دروغ معلومات مخنیول او پ نظام کے شفافیت راوستل دی. او دا قانون لمخه د صوبې هر یو وګړي کولی شي چې سرکاري محکمو کې د معلوماتو لپاره خپل درخواست ورکړي او محکمه و پابند وي چې دوی دغه معلومات ورکړي. خو پوز عدلیه او غیر سرکاري تنظیمونو باندې دا قانون نه لاګو کیږي یا داسې معلومات چې ملکي سلامتۍ په خطر کې راځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. دری ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږ یوریدونکو د برس ویلي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې په غیر قانوني طریقې سره د ځنګلونو د قیمتي ونو وهل لګیا دي. د دوی په خبره بلخوا په سیمه کې د پوز د ماټر ګولو په وجه د ضلع په ځنګل کې اور لګیږي خو د ځنګلاتو محکمې چارواکي د مخنیوي لپاره څه ګامونه نه پورته کوي. د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د پوز عملیات په وخت د ماټر ګولو په وجه په ځنګل کې اور لګیدل پیښې را مخامخ کیږي خو د ځنګلاتو محکمې چارواکي مخنیوي د پاراګامونه نه اوچتوي. تفصیل اشتیاق مسید نورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د پوځ ماټر ګولې په وجه یې د سیمې په ځنګل کښې د اور پیښې مخې ته رودریمي او په غیرقانوني طریقې سره د سیمې قیمتي ونې وهل لګیا دي خو د ځنګلات محکمې چارواکي یې د دغې مخنیوي د پوره څه ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور ماسد ویایي
وزیرستان سے اکثر علاقے فوج خالی کر لے محدود علاقے تا سارا روغائی سارا ٹول شو ویس پجمی سے ورطا وشا وچشی آرمی چکی ما دو ودا غرینا تا آتشگیر اصلا ولی یغنا پا وشا شو یورو لگی دا وشا نا دمیش چکی ما تی کم بیٹی دیش آزیتون دای شواوان دای تره دو چه شابلوت ورطاوی ای او دنغوزای دای پا دا غرینا کشه ناشتار لمن یعنی دیر کما تی کما تی بیٹی دی او دا بدکسمت نا دا شاج سلواران پینزام کول دای کته په وزیرستان شه وګرځي دومره دومره غرینا سوی دی چې سړی زله یور وکو چې ځنګل کلا پیرا وسوی دی یور خپل مرشي خوشا پاشا کې نه زده مو طالبہ دو چې کا په وزیرستان شه د تایور ځنګل د خلک ذاتی ملکیت ای چې دا په کومه طریقه باندې سوی دی کم څه کم حکومت دا څه اقدامات وکو فوج دا څه اقدامات وکو چې مزید د ځنګل نه وسوی دی.
د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی په سیمه کې د اور لگے دلے پیشے پواجا دیکھال کے مشکلات پدا رنگ بیانوی
گولے ورگی ماتر وی یتپلی غری نتا چه بدا سے دلی زلا کی بتا دا کونڈے غار وقت یا ترا دا تیرا تا کیم تانگی سی کیم یورپ رسل تا تا چ دلایو جیم گانے جنگل دی چ پاش وشوی پدا سے کاجتی دو دزتون بتا جی کا گور وری تا ترا تڑی وی کا ناشتر وی چ کیم کماتی بیٹی دی پسنا سے نر خو یور گدان پر جانی چ تک ماتی ہے یور چ ولا گیم پر جنگل سے دا دی دتی ہا کی سم بیٹی دی دا سی جی حال تا دے جگنا ڈیرا
مشال ریڈیو چیز سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمے مرستیال مشر عرفان ماسد سرا جنگلوں کے دیور پیشے رو مخومخ کے دلے او پا غیر قانونی طریقے سرا دے جنگل ونے واہلے پا براکش تماس ونی ولی آگوئی پا جاوب کشے وویل
اکتوبر نومبر دسمبر پداش یورینا ڈیر جی ان شاء اللہ بند ہے ان شاء اللہ موجود ہے سراروا موجود ہے فلادا ہنستا ہے ان شاء اللہ چکل ہاں خلق پکیم جو شدا مسلاوی دا دا مستر رابطا کی دا یورو مطلق دا اسلامی را دا خود سٹاپ ویر لاجی وچه کم سمگلنگ دا یا ایلیگل کٹنگ دا دا غا مطلب نمیشا اجازات کر کی وینچ لپا بند حکومات شکی کم قانون دا کم اتاریکا دا آبیر سرکاوی
دی سویلی وزیرستان پر زیل مشرون دی حکومتی چارواکیونا وشتنا وکڑا چه دی سیم زنگلونو جغورن دی پورا دا زر بیڑواندی اقدامات وکی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف،
کلتور، لوبه، بشری حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره.